دا مشال ریډیو دینن د ګل ورځ او د 2012 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. زه شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنه خبرونه کې هرکلی کوم. د دې امید سره چې تاسو به روغ یې، جوړ به یې، خوشاله به یې او دا سهر به ستاسو د امیدونو نه ډکې. په خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمه او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، کلتوري راپورونه هم لرو او تاسو لپاره کلتوري خبرونه هم لرو. امید لرو چې تر پایه پورې به زموږ سره ملګرتیا وکړي. 9 بجې شوې دي. لومبي د مجید بابر نه خبرونه وکړو.
اول سحر مو په خیر او اول د خبرونو سرټکی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړي بحثونه پیل شي. د پاکستان د سند صوبې په خیرپور دي، لکه نامعلومو وسلوالو د پیپلز ګوند په یو جلسه ډزې کړي چې له امله 8 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی پی پی خبر ورکوي چې د داخله وزیر رحمان ملک سره د امریکا د هوم لینډ امنیت سیکرټر جنت نپټولي پرون د اتوار په ورځ واشنگټن کې ملاقات کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړي بحثونه پیل شي. د یاد وزارت یو ویان فرامرز تمنا پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زرمی رسول به ډېر ژر اسلام آباد ته سفر وکړي. د زیاتوي
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاري کمیټې وګماري سو دواړه خیزې همکاري په دقیقه توګه وسیړل شي.
افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکارو د سند مسوده د 2013 کال تر پایه بشپړه کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو او سیاسي ګوندونو له دې سند سره مخالفت ښودلې. د پاکستان د سند صوبې په خیرپور ضلع کې نامعلومو وسلوالو د اتوار په شپه د پیپلز ګوند په جلسه ډزې کړې دي. د سیمې پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې د جلسې 8 ګډونوال وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د خیرپور ضلع پولیس مشر عرفان بلوچ مشال لیډیو ته ویلي دي چې د یادې پیښې وروسته په سیمه کې لټون عملیات شروع کړي دي او ځینې مشکوک کسان یې نیولي دي. د نیول شوو کسانو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی پی پی خبر ورکوي چې د داخله وزیر رحمان ملک سره د امریکا د هوم لینډ امنیت سیکرټر جنت نپولي تینو د اتوار په ورځ واشنگټن کې ملاقات وکړو او د سره د شریکي خوښۍ په مهمو چارو د خیالاتو څرګندونه وکړه او دواړو د دې لوس پخلی وکړو چې دیسی سخته چاودیدونکي توکي به په کوم صورت هم د زغملو نه دي، ولې چې دا ترهګرو لپاره یو وسله جوړه شوې او نړۍ باید د دې مخنیوي لپاره آپریشنل او قانوني ګامونه پورته کړي. په دې مهال د داخله وزیر د پاکستاني ولس د ډرون بریدونو بندولو غوښتنې په اړه هم خبرې وکړې چې د سره د پاکستان خپلواکۍ ته زیان رسي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د پوځي کمپاین د یو لسمی کلی دی په مناسبت پرون د افغان طالبانو یو بیانیه جاری کړې. په دغه بیانیه کې طالبانو داوا کړې ده چې د دوی د اسلامي غورځنګ سره اړه لرونکو جنگیالو په دغه هیواد کې امریکا او ناټو ته ماتې ورکړې ده. دغه پیغام کې طالبان وایي چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه په داسې بې شرمۍ او بې غیرتۍ کې په تیښته دي چې د دغه هیواد نه د وتو لپاره تاویلونه لټولو په هڅو کې دي. په 2003 کال کې د سپتمبر په 11 نیټه کله چې په نیویارک او واشنګټن چنکی د ترهګریزو هغو بریدونو چې 3000 کسان یې وژلي وو پلان کوونکی اسامه بن لادن پلټه کې امریکایي ځواکونه د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته ننوتل او طالبان یې د واکل ریکړل. بهرني ځواکونه تر 2013 کال پورې د خپل ځواکونو شمیرې د کمولو په تیاریانو کې دي. اسامه بن لادن تیر کال وژلی شوی دی. په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې ده چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو او تر 2013 کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو سپارلو نیټه چې څومره رانږدې کیږي، دغه هیواد قوي امکانات لري چې یوې لویې سیاسي شخړې سره مخ شي. په برسل کې میشته دغه ډله چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومیږي او ځان د یوې غیر حکومتي خپلواکه تنظیم په توګه معرفي کوي، دغه راپور خپور کړی دی. د افغانستان لپاره د دغې ادارې لخوا د ټاکل شوي څېړونکي کینداس رانډیو واکس لقوله ویل شوی دی چې دا سی رښتونی خطر بریخي چې په 2013 کال کې کله چې دغه هیواد نه ناتو ځواکونه اوزي افغان حکومت په راپریوزي. خاغلی رانډي واکس زیاتوي چې دا مهال افغان پوز او پولیس د سخت فشار لاندې او د امنیت چارو د انتقال پروسې ته تیار نه دي. راپور زیاتوي چې په دغه هیواد کې استحکام لا ګواښ سره مخ دی ځکه چې حکومت شفافه انتخاباتو لپاره په تیارو کې ناکامه شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په حکومت نیوکه کوي چې په ایران کې د افغان زندانیانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې بې غوري کوي. په دې سازمان کې د افغانستان د سانګې مشري حوریه مصدق پرون د مشال ریډیو افغان سانګې ته وویل چې لسهاو افغانان په ایران کې پرته له دې چې د دفاع وکیل ولري ورته د 500 سزاګانې اورول شوې دي. هغه زیاتوي اکثره هغه افغانان چې د ایران په زندانونو کې په اعدام محکومیږي د هغوی کورنۍ د افغانستان په داخل کې اطلاع ورکوي. دا کار د امنیسټي انټرنیشنل په باور یو ظالمانه او غیر انساني کړنه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغان زندانیانو د حقونو څخه دفاع کول د دوی د کاري مسؤلیتونو په سر کې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی تر اوسه داسې کره معلومات نه دي رسیدلي چې دا خبر تایید کړي. وروسته خبر ده چې د ایشیا د الیټ کرکټ سیالو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بوټان ته ماته ورکړه. بوټان ته په ماته ورکولو سره د افغانستان د کرکټ ټیم د دې سیالو سیمی فائنل ته ووت. دا لوبې د لسو ایشیایي هیوادونو په ګډون په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې په لړ کې افغانستان توانېدلې تر اوسه د عمان، ملایشیا، مالدیپ او بوټان ټیمونو ته ماته ورکړي. د مشال خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو په خبرونه کې مو تاسو د پاره کوم راپورونه راوړی دي. دغه راپورونه څه بدارن؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډیر زر په ستراتیژیکي موضوعاتو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي.
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري.
د امن لپاره د ښځو کردار په دغه موضوع په ننګرهار کې د یوې غونډې حال در
ماشوم په کور کې سالمه تربیه په سوله کې لوی شي هغه کولی سالمه ټولنه جوړه او دا کار ښځه او مور کولی شي.
او بیا موشنغر ته بوزو چرته چې ډیر ښه د غنو فصل کیږي، ګړې خوګه هم دا او مشهور هم.
کله پکړی کې دا پور تیار شو مونږه ترې تر واچو دا ګړې مونږ ګلړو درې ترې دا غاړي ګندشي بیا مونږ پرم بیرو غرو او پاغه تخته او ټکو صابونه ته جوړ.
د قامی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اورې تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبرې وکړو، دا غینه تازه صورتحال واخلو، د هیواد په سیاست، اقتصاد، د غلط په امنیت او د غلط د خلکو په ستونزو باندې. دا وخت سره د کراچۍ نه ظفر کریمی صاحب د ټلیفون په کرخه دی. کریمی صاحب دا به پوښتنه کوو. پرون د غلط د پاکستان پیپلز ګوند په یو غونډه باندې ډزې شوې دي، دغه ډزو نه وروسته څه وشو؟ کریمی صاحب نه باور. کریمی صاحب ستړي مشي ده. ته کریمی صاحب، دغه غونډه د پاکستان پیپلز ګوند کوم ځای کې کېدا؟ ډزې په څنګه وشوې؟ تر اوسه چا ذمہواری اخیستې ده؟ د مرګ جوب لسی صورت حال
شاین بونیر صاحب د سین خیرپور ضلع کې دغه پیښه چې ده رامنځته شوې ده. او دا د پیپلز ګوند دغه هلته یوه جلسه روانه وه چې په هغې جلسه باندې پولیس وایي چې نامعلومه کسان راغلي دي، وسلوالو هغې په موټرسایکل باندې ناست وو څلور کسانو، او هغې په دغه جلسه باندې ډزې کړي دي. د دې ډزو په نتیجه کې د پولیسو پولیس چارواکو په وینا د جلسې وګړونوال وجل شوی دی. په دغه وجل شوو کسانو کې یو د یو سیمیز ټی وی خبریال هم دی او دولس نور کسان چې دی هغه پکې جوبل شوی دی. دغه پیښې وروسته چې کله ما د سیمې د ایس ایس پی ارپان بلوچ سره خبرې وکړې هغه وویل چې نن سارې دغلته د لټون عملیات شروع کړي دي او ځینې مشکوک کسان چې دی هغه یې هم نیولې دي.
نو کریمي صاحب دا پولیس وایي چې دا د ترهګرۍ پیښه ښکاري که دا د سیاسي اختلاف یا د کورنی اختلاف نتیجه ده؟
شاین بولین سے ما چې د پیپلز پارټی د اطلاعاتو سیکرټری وقار مهدی سره خبرې وکړې نو د هغه د خبرو نه دا معلومېده چې دا د دوی کم سیاسي مخالفین دي چې هغه د دوی کم مقبولیت په دغه سیمه کې دی هغه نشي زغملی. بل زه به تاسو ته دا وایم چې په سند صوبه کې د بلدیاتي نظام کم آرډیننس راغلی دی هغه به سندي اسمبلی منظور کړی. نو دلته سندی ملت پال کمډلې چې دی هغه په پیپلز پارټي باندې ډېری نیوکې کوي او د دې نه مخکې د پیپلز پارټي کم ایم این ایز ایم پی ایس چې دی هغه په کورونو باندې حمله هم کړې دي خو هغه کې داسې مرګ جوبله نه ور اوښتي. نو پولیس چې دی هغه اوس په دې حق له باندې پلټنې کوي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه هم د یو پلټون کې ډلې د تشکیل امر ورکړی دی نو په دې حق له باندې به
ډېره مننه کوم ظفر کریمی صاحب.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
وزو په خبر تا وزان خبرو د خالد خان خشګي صاحب نشه د غلطه س تازه خبر روانه دي. خشګي صاحب تاسو ستړي مشوي
تا خور مشه ډیر مننه شاین.
خشګي صاحب پرون د غلطه تحریک انصاف ریلی مارچ ټیک د چا خو د پنجاب نه میاوري نه داخل شو خیبر پختونخوا ته او بیا لته جلسه مشو س صورت حال د جلسې نه د مارچ نه روستو د امنیت وز صدا س تاثیر د سیم پیکټ د دغه مارچ
شاین صاحب پرون د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مختار حسین یو خبری غونډه وکړه او په هغې کې هغه دا وویل لکه هغه د عمران خان د ملګرو او یا د عمران خان د هغه وینا تردید وکړو چې هغې وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت دی ته په دغه لاجون کې یا دغه امن ماز کې خندان پیدا کړي. نو خیبر پختونخوا وزیر مختار حسین وویل چې بالکل دې کې هیڅ حقیقت نشته ځکه چې دغه مارچ یا دغه لاجون چې کله د خیبر پختونخوا سیمې ته راننوتو دې صوبې ته راتلو نو که هغه په اتک باندې کسان راتله یا د ډیر اسماعیل خان په لارې یا د میاوالي نه چې کله راتلو نو دوی ورته هېڅ داسې سخندان نه پیدا کړی بلکې دوی عمران خان ته او د ده ملګرو ته جیمرې هم ورکړی وي او دغه شان سیکیورټي هم ورکړی وه چې دوی ته مکمل تحفظ وي. خو بیا ټانک داسې یو واقع شوه ټانک هم د خیبر پختونخوا ضلع ده چې دا ساوت وزیرستان یا جنوبي وزیرستان سره پولی لګېدلې دي. هلته بیا داسې کنټینر ایښودل شوی وي یو کنټینر چې هغه دغه پیس مارچ دغه کوم خلک چې وو دغه کې چې ګډون کوونکي وو هغې دغه کنټینر په خپله لر کړو او هغوی بیا مخکې تللي وو. خو بیا وروسته مخکې ټانک نه مخکې بیا هغې د امنیتي ځواکونو نه پرېښوده. نو د خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات همدغه صفای کوله چې دې حکومت ورته هېڅ خندان نه پیدا کړی بلکې د دې حکومت خوشحاله و چې د امن لپاره دغه مارچ دی د جادار جمهوریت ښکلا ده او دوی به لکه عمران خان مشکور هم دي چې هغه دغسې پوره من جلوس وکړو دغه پوره من مارچ وکړو. بیا د پوښتنې په جواب کې دا هم وویل چې په دغه کریسمس کې خارجیان هم وو هغې کې خبریالان هم وو نور هم داسې هیومن رایټ اکټیویسټ نو هغه د دا صفای وکړه چونکه خیبر پختونخوا دغه جنوبي اضلاع ته د دغې خلکو بغیر د اجازه تلل منې دي لکه دوی به خامخا د حکومت نه ان او سي لي نو سرټیفیکیټ او دغه شان اجازه به اخلي د هوم ډیپارټمنټ نه. خو بیا هم دوی هېڅ داسې خندان پیدا نه کړ ځکه چې په دغه جلوس کې په دغه مارچ کې به بدمزګي راتله. نو ښه په امن باندې شوی دی د وینا او دا هم ویلي دي چې لکه دلته خیبر پختونخوا کې د سیکیورټي حالات داسې وو د هغې باوجود هم دی زیات پولیس ورکړو چې دغه جلوس
دغه خپل صفائی کړه. ټیک شو جی دا برته لګوي حالت خان خشګي صاحب دا برته لګوي وخت کم لرو بخنه غواړم اختر روان دی نو تیر کله کې چې مونږ کاته دغه سروي ګرانو نورم ګرانې دغه لړۍ روانه وه دی زلا په پېښور کې د دغه تیارې سدي میلې به لګي اوسو خلک به سوداګانې کوي نو څنګه دی مطلب
بای څنګه صاحب اختر ته اتلس نولس اتلس ورځې پاتې دي او مونږ چې ګورو نو د پېښور نه دو غټ میلې لګېدلي یو د کالا سره غټ میله لګېدلې ده سارو یو بل دیخوا رنګ روډ باندې میله لګېدلې ده خو څنګه چې مخکې وو نو د پېښور انتظامي د قربانۍ د څاروي دا په پېښور کې دننه سوکمه سي راوستي د دې خرڅ یا غشتل مونې دي نو په بازار کې ګرځي کاغذ چیلې وي که ګډان وي دغه شان سارو موانیت دي خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې ریټونه یا نرخونه څه دي نو لا نرخونه نه دي دغه خو دا ویل کېږي چې مخکې خو به افغانستان ته دغه څاروي تلل اوس دا پېښور های کورټ دا بندیز لګولې دي کوم څاروي چې افغانستان ته دي د پاکستان نه هغه پرموټونه هغه کینسل کړي دي نو دا یو ستونزه مخې ته راغلې ده او دا ویل کېږي لکه اوس خو د دغه څارو که غویان دي که غواګانې دي که ډډې دي که چیلې دي د دې ریټونه نه دي معلوم خو بیا دا هم یو تاثر دی چې افغانستان ته د دې څارو لیدل یا سمګلنګ بند کړی شو نو د دې څارو به په پېښور کې خاص کر او بیا په خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې به د څارو نرخونه د تیر کال په نسبت کم وي خو بیا مونږ تپوسو کوو نو د یو عام غوی چې دی نو هغه په مارکیټ کې یا په منډۍ کې د یو لک روپو پورې دغه بیه ویل کېږي خو خلک لا څاروي ځکه نالي چې یو خو د ساتلو مسله ده او بل خلک دې ته په انتظار دي چې یاره دا نرخونه به دا دې دا بیه به خامخا خلک مارکیټونو ته منډو ته ځي خو اغېستل زما په خیال دانه نه دي.
ټیک شو ډېره مننه کوم خالد خان خزګي صاحب اور خبر دل غواړم.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار په پاوکم یو لسو بجو د مشال مرکا په 28 منټه کم 2 بجو زما کور زما کلی په پاوکم 3 بجو روغتیا او درملنه په 28 منټه کم 4 بجو تا تر په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اسلام آباد تزو او ریاض گل مساخیل نے تازہ صورتحال اخلو مساخیل سے اسلام آباد کی سے تازہ خبر دی
جی شاہین نور حکومت وګورو هر طرف ته په ملک کې د بدمنه او د جلسو جلسونو او د سیاسي حلو زلو خبري خو د دې سره سره چې کم پرون د ټي 20 یا د شلو شلو ورونو د کرکټ چې کم نړیوال کپ فائنلو نو دغه د هم د ملک د نور سیمو په شان ته د اسلام آباد او د پنده خلک هم ډیر په اهتمام سره ناشتو خو دې کې زیاتره خلک چې کم دینو هغي د ویسټ انډیز په حق کې یو خدا چې چونکه ویسټ انډیز ډیر وخت بعد غالبا چې په 1901 کم اتیا يم کې کله دی اخري ورلد کپ ګټل او د کرکټ د هغې وروسته دی داسې بل غټ لو بچ کم دی غټ ایونت هغه نه دی ګټلې نو دغه هم په دې سره سره په خصوصي توګه په ټي 20 کې چې کم د ویسټ انډیز کارکردګي نو هغه ډیر ښه و نو په دغه وجه باندې ټول خلک چې کم دی نو هغه دغه میچ ته بستر کې پلارو دغه په ناس خبر نړیوال کپ فائنل شوی د سری لنکا او د ویسټ انډیز ترمنز نو هغه ویسټ انډیز ګټلې ده دغه شانتي درې دېرش کال بعد چې کم دینو د کرکټ یو لوی ایونت هغه ویسټ انډیز په خپل نوم کو
شو ډېر مننه کوم ریاض ګل مساخیل آباد اوس
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلې شي.
راځو موږ لومړی راپور ته ورودونکو افغان چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنز د ستراتیژیکی موضوعاتو باندې د خبرو لپاره به ډیر زر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ځي. نور حال په دغه راپور کې
که څه هم افغان ولسمشر له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل په ځینو شرایطو پورې تړلی وبلل، خو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د بهرنیو چارو وزیر د دغه سند د لومړنیو خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرامرز تمنا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د زلمی رسول د سفر په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د خبرو لپاره کاري کمیټې هم جوړ شي.
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاري کمیټې وګماري، څو دواړه خیزې همکاري په دقیقه توګه وڅېړل شي.
له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند پریکړه څه باندې لس ورځې مخکې په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې وشوه. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره پنجشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دغه سند به هغه وخت له پاکستان سره لاسلیک کیږي چې پاکستان د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي او افغانستان ته باید د ترهګرو رالیږل بند کړي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند په اړه هم رسمي خبرې پیل شي. بیا هم د دغه وزارت ویان فرامرز تمنا
در آینده نزدیک کار خود آغاز بکنه و ای موافقتنامه همکاری
کې به پر دغه سند کار پیل شي. له امریکا سره د امنیتي همکاریو په سند کې د افغان ځواکونو په سمبالښت، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډو، له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو په شمیر او په هغو مرستو خبرې کیږي چې امریکایي له افغان ځواکونو سره کوي. د امنیتي همکاریو لومړی غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي.
افغان حکومت څه باندې 15 میاشتې مخکې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ او هماغه وخت وویل شول چې د امنیتي همکاریو پر سند به هم یو کال خبرې وشي. له امریکا سره د امنیتي همکاریو په سند کې مهمه خبره په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو شمیر او د دغو ځواکونو د پوځي اډو موجودیت دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اکسپرس ټریبیون رسپانه په خپل راپور کې د زینو افغان سرچینو لخلی لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو 2 میاشتو کې پاکستان ته به د مخه سفر کوي چې پاکستان سره د هیواد د مجوزه ستراتیژیک تړون په اړه نورې خبرې وکړي. د دغه راپور مهم ټکی د مجید بابر ناو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل یو مقاله کې د ځینو افغان سرچینو له خولې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو 2 میاشتو کې پاکستان ته په دې موخه سفر کوي چې پاکستان سره د دغه هیواد د مجوزه ستراتیژیک تړون په اړه نورې خبرې وکړي. مقاله زیاتوي چې 13 میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې ولسمشر کرزی د پاکستاني چارواکو سره په دې سلا شوی و چې د 2014 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته اخیری شکل ورکړي. سوره دی وړاندې افغان ولسمشر په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لپاره لاره حل هواری دی شي چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د ترهګرۍ او ډلو د تلو لاره ونیول شي.
چې تروریزم بند شي، د افراطیت تربیت او لیږون افغانستان ته بند شي، د افغانستان تخریب بند شي او دوستي شروع شي. حقیقي رښتینی دوستي شروع شي. اوس موږ کوشش د دوستي وکړو، که تر اوسه پرسته نه ده دا به هلته کېږي چې موږ دا شرایط پوره وګڼو. افغانستان کې سوله راغلې وي، د دواړو مملکتو ترمنځ
د دې نه مخکې د ولسمشر کرزی پاکستان ته د سفر نیټه د روانې میاشتې 2 مټاکل شوې وه چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، روس او تاجکستان ترمنځ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، خو دغه غونډه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصرفیاتو له وجې وځنډېده. اوس راپورونه دادي چې د ولسمشر کرزی د دورې نه مخکې د دغه هیواد د خارجه چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد ته سفر کوي او د ستراتیژیک تړون په اړه به د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او د کرزی د سفر په اړه به ایجنډې ته حتمی شکل ورکوي. مقاله مخکې لیکي چې د ستراتیژیک تړون نه علاوه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د پرمختګ نه هم پاکستان خبروي، او بل دا چې افغانستان به د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون په اړه خپله بله مسوده او پاکستان به خپله مسوده وړاندې کوي. مقاله لیکونکي طاهر خان لیکي چې د دغه تړون په اړه د افغانستان اپوزیشن ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. تیر ورځ د افغان ملي جبهې مشر او پخوانی وزیر خارجه عبدالله عبدالله د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون سخت مخالفت کړی و، او هم د دغه اتحادیې یو بل غړي فضل الرحمن اوریا یو افغان ټلویزیون سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو چې دا مهال پاکستان په پوځي، سیاسي او استخباراتي توګه د افغانستان پر ضد جنگ پیل کړی دی. نو دا څنګه ممکنه ده چې پاکستان سره ستراتیژیک تړون وشي؟ خو مقاله لیکونکي د ځینې افغان اخباراتو په حواله لیکي چې دا ډول تړون به د امن لپاره د لارو هوارولو کې سودمن ثابت شي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریر
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین درې نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
د پاکستان تحریک انصاف د سور لاندې پرون د جنوبی وزیرستان په لور باندې د ډرون بریدونو پر ضد امن مارچ شو. په دغه سیمو کې د القاعده او نور وسلوالو پر ضد د امریکا د حکومت دریز داده چې پاکستان دې د پر ضد باندې اقدامات وکړي. اوس پښتنه دادا چې کم د نړیوالو ټولنو پښتنې دي او دغه کنسنس دي، دغه کم تنقید دے اغی جواب پدا قسمه مارچونو باندې کی دی شی او کده د پاره د پاکستان ریاست سکوټلی ګامونه اخستل لغې د پاره ضروری دی. د غټوله پختنه د مجید بابر په دغه راپور کې
دا چې آیا د تحریک انصاف د لاریون د پاکستان په اړه چې د نړیوالې ټولنې کومې اندېښنې دي هغه ته حقیقت پسند ځواب دی، او آیا د دا ډول لاریونونو له وجې به د ډرون بریدونه بند شي او کنه؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
جو انٹرنیشنل کنسرنز ہیں وہ تو ایڈریس نہیں ہوتے
گورا دی لاریون سرا چکو میں نڑی والے اندخنی دی ہاگا نہ زوابی گی او نہ دے عمران خان دے تحریک سرا با ڈرون بریدونا بانشی ڈرون بریدونا با ہاگا وقت بانشی کلا چی دا نڑی والے ٹولنی ہاگا پختنے چی پا پاکستان کی دا ترہگر اڈالو دشتون پاڑا دی زواب شی او عمران خان یا نورو سیاسی گندونو دا ہاگا اڈالو دشتون پاڑا سترگی پٹی کردی دی او وائی چی پسیما کی ترہگری دا امریکا دشتون لواجی دا دا دی لاریون لواجی با عمران خان او دا ہاگا گند تا پا ملک دنن سیاسی گٹی ترلاس شي. ډرون خو یو ستونزه ده، خو د قبایلي ولس چې کومې نورې ستونزې دي لکه بېکوري، بېروزګاري او داسې نور، هغې ته به هېڅ ډول پاملرنه ونه شي.
جو ہے نظر نہیں آتی. د تیر دولس کالو راہیسی د پاکستان پاڑا چې کومې نړیوالې اندېښنې دي او په بیا بیا په پاکستان تور لګول کیږي چې نړیوالې جهادي ډلې دغه هیواد کې میشتې دي، پاکستان ولې په دغه اړه رښتونې لار نه خپلوي؟ د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې چیرمین او د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر حاجی عدل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د جنرال ضیاء الحق د دورې نه د پاکستان خارجه پالیسي په دروغ ولاړه ده، نو ځکه نړیواله ټولنه په پاکستان باور نه کوي.
اصل کے دا دیا لگ زمانے میں دیا تو مشرف زمانے میں زمین پالیسی یقیناً دروغ باندھے ہو، لیکن اس سیاسی حکومت راہ نہیں دے ہوتا تو پتہ دے کہ دا سیاسی حکومت ہم جمع مضبوط نہ دے حقیقی قوت بول چکتا دے اور دا شہ امریکہ تم پتہ دے اور پھر دنیا تم پتہ دے دا بدقسمتی دے کہ زمین بدقسمتی دیا تھا دیا کے بدقسمتی، لیکن دا امریکے اور دا نیٹو فورسز رویہ ہم لوگوں سے رکھا نہ دے. دہشت گرد یاد ہے افغانستان کی کاروائی نہ کی، پاکستان کی کاروائی نہ کی، لیکن نیٹو فورسز چاہ بنے اٹیک القاعدہ اور دا القاعدہ ماچیانو باندھے اگر ماچیانو باندھے اٹیک کئی کہ کم افغانستان کے آپریشن کئی کم خر پاکستان کے آپریشن کئی آگاہ تمہیں پاکستانی طالبان خلاف حسن نہ کئی
دا چی دا جنوبی وزیرستان ولس دا عمران خان دا گند دا غلاریون تا پکم نظر گوری دا محسود دا قبیلی یو مشر سردار جمال الدین محسود چی دا حق پوینا سر دا سلگون محسود پا کوٹ کئی سیما کی دا عمران خان استقبال تا ولار دے را سر دا نظر شریک کرو
دیتا مونگا پا صحیح مانے بندی دیر انتہائی پا درانا اور دیر انتہائی پا قدر پا نظر ور پا گورو پا دا چی پا پاکستان کی اولی سیاست دان دے چی دے مونگ پا غم با دی دا مونگ سر شریک شو را روان دے ڈرونگ با بند چی یا نا او دے دغه اقدام چې کم کړی دی دغه تا مونږ په دومره نظر سره ګورو چې مونږ سره الفاظ نه سکې دي په کوم لفظونو کې مونږ د شکریا ادا کوو
د پروفیسر حسن عسکری په خبره دا مهال د قبایلی سیمو نه 15 لک خلک به کور شوي څه د پاسه 1500 مشرانو په سلګونو ولسی وګړي د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې وجل شوي او د دغو سیمو په میلیونونو خلک د بنیادي انساني حقوقو او سهولتونو نه بې برخې دي د هغې لپاره هم سیاسي ګوندونو لپاره دي چې لاریونونه وکړي
دا مجید بابر راپور مورده او وخت شوه دی 9:30 بجې پښتونخوا کې د دې وخت مهم خبرونه اورو د مجید بابر نه
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه اړوندي بحثونه پیل شي د پاکستان د سیند صوبی په خیرپور ضلع کې نامعلومو وسلوالو د اتوار په شپه د پیپلز ګوند په جلسه ډزې کړې دي چې له امله یې 8 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د پوځي کمپاین د یو لسمي کلیدي په مناسبت پرون افغان طالبانو یو بیانیه جاري کړې ده په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړل شوې ده چې د افغانستان له ځواکونو د وتلو او تر 2016 کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د 4 سپارو نیټه چې څومره رانږدې کیږي دغه هیواد قوي امکانات لري چې یو لوی سیاسي شخړې سره مخ شي پرون د ترکی توپخانې په شام کې دننه هغه وخت ځوابي ګولباري وکړه کله چې د شام لخوا ویشتي شوې یو ګوله د ترکی په آکا کلي نومي سیمه کې د قصبه کې د یوې غلې ګودام سره نږدې پریوته یو شخصي کمپنۍ نړیوال خلایي سټېشن ته بغیر پایلټ خپل دویم مال بردار جهاز لیږلی دی او راپورونه وایي چې د جارجیا غربی سیما کی پساچینو کلی کی د نړۍ تر ټولو زیات عمر والا خزا انتیسا خویچاوا د یو سل 2.5 کالو په عمر کې مړ شوی ده
مهم خبرونه مو اورید او اوس نړیوال مطبوعات سلی کړی دی دا باورو د انیسا اجمل
وحدت و رسپانا پخپلی اداریه کلی که چی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پا پارلمانی غړو زور راوړی چې دوی پخپلو سیمو کې د پرمختګ د پروژو باید پخپله څارنه وکړي چې ګټې یې عام ولس ته ورسیږي اداریه لیکي چې د 13 کالو راهسې د ځینو نورو بحرانونو سره سره د بجلی بحران د ملک په مجموعي معیشت او ټولو کاروبارونو بد اثرات غورځولی دی همدا وجه ده چې د بجلی د بحران ختمولو ضرورت شدت سره محسوسیږي خو ولې د تیرو دورونو واکمنانو د لړکي اولس ته د دروغو د هیلو بانو او وعدو څخه پرته بل هیڅ ورنه کړل شول اداریه لیکي چې موجوده حکومت د رامخته کېدو په موقع کې یو خوا د امن او امان ترهګرۍ ګرانۍ او بیروزګارۍ چیلنجونه موجود وو نو بل خوا د بجلی کموت هم د دې حکومت په برخه میراث کې را رسیدلې وو او د دې ټولو چیلنجونو په 15 کالو کې خاتمه ګران څه چې ناممکنه ده ولی بیا هم د پرمختګ کومې پروژې چې پیل کړې شوې دي کدا هم سرته ورسی نو ورسره به کم نه کم د ستونزو او مسلو د نور زیاتېدو مخه به ونیولې شي او دا هله کېدې شي چې کله منتخب قیادت او مقتدره ګوندونه په روغ نیت زړه د خلاص خپلې ذمہواری پوره کړي ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې دا وخت نړۍ ډیر ملکونه د توانایي د بحران سره مخ دي خو دغه ملکونو د متبادل ذریعو نه په دې بحران قابو موندلو لپاره منصوبه بندي شروع کړي دي اداري مخ کې لیکي چې پاکستان کې هم د قدرتي وسایلو او متبادل ذریعو کمې نشته خو حکومت نه خو په دریابونو د لوی ډیمونو جوړولو طرف ته توجه ورکړې ده او نه د هوا او نور د رڼا نه بجلی حاصلولو منصوبو باندې کار پیل کړی دی اداري لیکي چې د ماهرینو تر مخه د ذرایعو نه په ارزانه نرخ بجلی پیدا کېدای شي خو حکومت تر اوسه د لپاره ضروري وسایل او مالی امداد ورکولو اړخ ته هیڅ توجه نه ده ورکړې اداریه په اخیره کې لیکي چې د توانایي بحران اورس پورس زیاتیږي نو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت د صنعتونو ترقۍ د اولس ضرورتونو او قومي معیشت لپاره د نوي منصوبو اړخ ته توجه ورکړي چې په دې بحران قابو اوموندلی شي مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي چې قبایلی سیمو کې که هر څو حالات په بشپړه ډول سم نه دي، خو بیا هم د تیرو وختونو نه ډیر ښه دي او د دې ټوله سیرا د قانون نافذ کوونکو ادارو په سر ده.
احمد الله چې د پاکستان د قومي مطبوعاتو نه مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې، نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي د دغه سیمې په اړه باندې؟ د بعد انیسا اجمل نوور.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپڑا په افغانستان کې د امریکایي اتحادي ځواکونو له کمانډان جنرال جان ایلن په حواله لیکي چې نوموړي د یو مرکې په وخت ویلي وو، موږ افغانستان کې د دې کمپاین لپاره ډیرو قربانو ورکولو ته تیار وو، خو موږ دا نه غوښتل چې د افغان ځواکونو لخوا وژل شو. رسپڼا لیکي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو د بریدونو له امله سخ کال د 500 زیات سرتیري وژل شوي دي او د دې بریدونو له وجې د افغانستان د امریکا ستراتیژي له خطر سره هم مخ کې ده شي. رسپڼا لیکي د بریدونو د طالبانو لپاره یو مهم هتیار هم جوړی دی شي، کوم چې د افغان او امریکایي سرتیرو ترمنځ اختلافات پیدا کولو ته لاره جوړوي. ڈان لیکي په افغانستان کې د امریکا استخباراتي مامورین زیات کړل شوي دي. ناټو پوځیانو ته هر وخت د درنې وسلې له خپل ځان سره د ګرځولو حکم ورکړل شوی دی او په ځینو افغان پوځي مرکزونو کې جاسوسان هم لګول شوی دي. رسپانا لیکي کې دیشي دا ټولې هڅې ګټورې وي، خو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د افغان ځواکونو په اړه کلتوري او ټولنیز پوهه ورکړل شي. بلخوا ایف پی خبری ایجنس په خپل رپورٹ کې لیکي په روان اونۍ کې په کابل کې راک فیسټیوال په داسې وخت کې وشو چې اولس کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګولی وو او د ښځو حقونه یې ختم کړي وو. خبری ایجنس لیکي د افغانستان په یو جنوبی کلی کې چرته چې وسلوالو طالبانو مشري کوله، 15 نه مخکې پکې ولس کسانو د موسیقي یو پروګرام کړی وو. ایف پی د یو سندرغاړي اریانا دلاوري له خولې لیکي دا د ډېرې حیرانتیا خبره ده او دا په تیرو لسو کالو کې تر ټولو ښه خبره یې واورېده. دغسې بیا کیس شخصي چې یو ګیټارست دی وایي داسې ګڼې مخکې نه ولیدلې. کیس وایي یوه سندره یې دروازې خوب په نوم ده او د دې اوسني حالاتو نه ورته هم استاد ښکاري چې لکه دروازې خوب ویني. ایف پی بیا د یو بل تن چې په بصیر نومیږي لاړه خوایي په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي او اوس پر دې فیسټیول کې په خپل هنر ښودلو ویاړ کوي.
ڈان رسپانه یو راپور چې پکې لیکل شوی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ډون خلاف مارچ سره به د قبایلو د مسلو څخه حل راوځي او کنه دا تحریک انصاف د خپل سیاسي ګټو ته پرې کار کړو. دغه راپور مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ډان رسپانه کې سیریل المیرا د عمران خان په اړه لیکي هغه یو ځل بیا د ملکی او بهرنیو مطبوعاتو د خبرونو سرلیک جوړ شوی دی. لیکوال وایي په پنجاب کې هغه د وطن سره د مینې خبرې کوي او دا چې پاکستان د غربي نړۍ تر واک لاندې رانشي نو راپاسي چې یو شو او د داسې قوتونو خلاف مبارزه وکړو. په خیبر پختونخوا کې بیا د امنیت په اړه خبرې کوي. سیریل المیرا لیکي عمران خان داسې فکر کوي چې د ډرون حملو خلاف لاریون کول او جنوبی وزیرستان ته تک به یې په روانو اوټونو کې یو کامیابی وګرځيږي. فاټا با په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو لاندې په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. قبایلی سیمه د پاکستان په پارلمان کې 12 سیټونه لري. په دغه 12 سیټونو به مخکې په آزاد توګه کاندیدان منتخب کېدل، خو اوس به دا د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. سیرل المیرا لیکي خان غواړي په فاټا سیاست وکړي او دا د هغه د سیاسي ژوند لپاره پارا یو ضروری خبره ده، خو دلته باید په دې خبرې وشي چې د پاکستان اصلي دښمن څوک دی، ترهګر څوک دی او له کومه خوا راغلی دی. امریکا ولې په وزیرستان ډرون بریدونه کوي؟ لیکوال وایي عمران خان سره جهانگیر ترین او یا اسد عمر وی چې اقتصاد به خکړي، هغه به غواړي د شفقت محمود په ذریعه په ادارو کې خواله راولي او د شاه محمود قریشی په ذریعه د بهرنو هیوادونو سره تعلقات خکړي، خو دا هر څه تر هغه پورې هیڅ معنا نه لري تر سوچ موږ ترهګر لمینځه نوي وړي او هغې جګړې ته مو د پای ټکی نوي کې خو دی چې یو عام کس ورسره مخامخ دی او دا تر هغې پورې نه کیږي کله چې پاکستانیانو ته دا معلومه شوي نه وي چې د دوی دښمن څوک دی او دغه دښمن له پاکستان څه غواړي. سیرل المیرا وایي پاکستانیان به کله هم په دې پوه نه شي چې دښمن یې څوک دی تر څو چې سیاستدانان دوی ته هغه دروغ وایي کوم چې د دغه هیواد اسټابلیشمنت دوی ته ښودلی دي او عام ولس سید کلونو راهیسه اوری.
دا مشال ریډیو دا
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي شام کې وسلوال پاسون د ستونزو سره مخ دی او دغه جنگ کې د سخت دریځو شمیر په زیاتېدو دی. د دغه مقاله مهمې برخې د منور شانور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیشس وایي د دوه ورځو لپاره د شام حلب سیمې ته ورغلی و او هلته یې د باغی ځواکونو یعنی فری سیرین آرمی د ځینې مشرانو او ښکته درجې کمانډرانو سره ملاقاتونه کړي. نوموړی وایي د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف روان وسلوال پاسون کې یې درې مسلې ولیدې. اول دا چې باغیان د وسلې د کمی سره مخ دي او د لیکوال په وینا دې لړکې ورته ټولو باغیانو ویلي چې دا د امریکا قصور دی. دویمه مسله دا ده چې که څه هم باغی کمانډران هڅه کوي چې د خپل ډلو کمانډ او کنټرول باقاعده وساتي خو لا هم پکې بریالي نه دي. او درېمه مسله دا ده چې په دیش خړه کې د سخت دریزه او سلفي جهادیانو شمیر زیاتېږي. لیکوال زیاتوي چې شام ته د سمګلرانو په ذریعه د داخلېدو پر مهال ورته کرنل عبدالجبار هرکلی وکړ. نوموړی کرنل دغه سیمه کې د باغیانو کمانډر او په عمومي توګه د پاسون په مشرانو کې شامل دی. ډیوډ اګنیشس وایي عبدالجبار ورته ویلي چې دوی د امریکا د مرستو په انتظار دي او ژمنه کوي چې که جدید وسلې ورته ورکړل شي نو د سخت دریزو لاسو ته به نه رسي او محفوظ به وي. خو که داسې ونه شي نو دوی به مجبور وي چې د بشار الاسد د ځواکونو خلاف د جهادیانو مرستې ترلاسه کړي. لیکوال وایي چې د حلب سیمې د یو بل کمانډر کرنل عاطف سلیمان سره یې هم ملاقات کړي. هغه هم د امریکانه د مرستو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې که داسې ونه شي نو د دې وسلوال پاسون مشري به د سخت دریزو لاسو ته ورشي. لیکوال په اخر کې وایي چې د حلب سیمې کلیوالې برخې د باغیانو په ولقه کې دي او په ځینې برخو کې بیا پی کی کی نومې حکومت پلوه وسلواله ډله هم شته چې باغیان ورسره د جنګ کولو نه ډډه کوي. دا راز د حکومت فضايي قوت هم د باغیانو لپاره لوی خطر دی. د هر څه ته په کتو سره لیکوال وایي که باغیانو ته د جاز او هلیکاپټر خلاف قوي وسله ورکړی شي نو هغوی بریالي کېدلی شي. د دې نه علاوه سخت دریزو ته د سعودي عرب، قطر، کویت او نورو عرب هیوادونو نه بے حسابه مالی مرستې ترلاسه کیږي نو پکار دی چې د معاملې ته هم امریکا پوره پاملرنه وکړي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
په 13 جون کې د استرالیا په کریسمس جزیره کې د هند د هغه سیاسي پناخستونکو کشتۍ ډوبه شوې وه کوم چې د انډونیشیا څخه استرالیا ته روانو. په دې کې زیاتره کسانو تعلق د کورمی ایجنسی سره دی. د کشتۍ ډوبېدو د پیښې له امله د سیمې متاثره کسان وایي چې دوی سره هیڅ معلومات نشته چې خپلوان یې په مړو کې دي او که په بې درکو کې. په دغه اړه د راپور ته وګورو.
په تیر یوشتم جون د استرالیا په کریسمس جزیره کې د هغو سیاسي پناه اخستونکو بیړۍ ډوبه شوې وه کوم چې د انډونیشیا څخه استرالیا ته روان وو. په دې کې زیاتره کسانو تعلق د کورم ایجنسی سره وو. په دې سلسله کې سمو د وړاندې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی د قومي سیملي غړی ساجد حسین توري د استرالیا هیواد دوره کړې وه. د دورې وروسته نوموړي مشال لوټیو ته وویل چې بچ شوي کسانو کې د کورم 2 اتیا کسان شامل دي او دغه کسان د استرالیا په یو کیمپ کې استوګن دي. نوموړي زیاته کړه چې متاثره کسانو ته د استرالیا حکومت له پورا پورا مرستې ملاوي کی
قاعده کرسمس آیرلند ته لړلم کورم خلکو کوم سایلم سوچا خستلو هغه سره په کیم کې ملاو شولم هغه ځکه هغه مو ډیټیل راو خستلو کوم د استرالیا هاي افیشل زغه سره ملاو شوم کوم ریسپانس د استرالیا حکومت دغه مو ډیر شکر گزار یم. د خلکو د اپیلم وکړل زه مهرباني وا کوئی دلارې باندې ما چې تل می وخت خلک باغې کې مطلب مشغول.
ساجد حسین توري تر مخه پکشته کې د سوارو کسانو شمیرا 200 شپګوا. نو موري دوه نه چې په دې کې د استرالیا ځواکونو له عملیاتو وروسته د کورمې 12 مړي د اوبونه راوستل شوي دي او اویاو نه واخله تر درې اویاو پورې لا هم بېدرک دي. د دې ترڅنګ د کشتۍ ډوبېدو د پیښې له امله د سیمې متاثره کسانو مشال لوډیو ته وویل چې دوی سره هیڅ معلومات نشته چې خپلوان یې په مړو کې دي او که بېدرکو کې. متاثرینو زیاته کړه که چیرې په مړو کې وي نو دوی بیا وس نه لري چې مړي د استرالیا څخه راوړي.
چنار نه خبرې کوم راځه خوریو نجب علي دې کښتۍ حادثه کې و کنه هغه دا څه معلومات نه کېږي چې دا ژوندی دی او که دا مړ دی نو داسې مړ دی سدي ته تاګه نه شي کوی څو ځي دادي یو خو پیسې نشته څه پیسې وي څه واس وي راوړو که نه یو په طریقې نه پرېږو موږ د پاکستان حکومت اپیل کوو چې دا موږ سره مرسته وکړي
موږ چې کله د آسټرالیا څخه مړې په راوړلو کې د حکومت لخوا د سیمې متاثره خلکو سره د مرستو په اړه ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو په دې اړه مشال لډیو ته صدا سي وویل
کوم ډیډ ورډز آسټرالیا کې پراتی دي هغه باقاعده مطلب دا چې وزیر اعظم ته مو ریکوست وکړو چې ډیډ باډیز باندې کم از کم $7,000 $9,000 پر وی ډیډ باډی نه پیسې لګيږي ویل کې 1,12,00,000 روپے حکومت دی وزیر اعظم ته سپیشل پیکج کې مطلب ډیډ باډیز یې پورا راکړي
په خپل خبرو کې کامې سیملی غړ ساجد حسین توري سیاته کړه چې د آسټرالیا څخه دوه مړي راوړل ورسته خپل ورساو ترلاسه کړي دي نو موډي ویل چې مزید مړي د آسټرالیا څخه د راوړلو لپاره دوی ټولې تیاریاں مکمل کړي دي او په دې سلسله کې به مزید 15 مړي په لنډو وختونو کې راورسیږي
مشال لیډو دغه اوریدونکو تاسو ته په دغه خبرونه کې مونږه سندرې هم وړاندې کوو کلتوري راپورونه هم وړاندې کوو تاسو د پاره د سندرې انتخاب هم شته خو لومبه دغه یو راپور دغه راپور چې په افغانستان کې تیره ورځ د امن د پاره د ښځو په کردار باندې یو کانفرنس شو په دغه کانفرنس کې څه فیصله وشوه د باز محمد عابد پر راپور کې
د سولې او امن راوستو په بهیر کې د ښځو د فعالې ونډې اخیستو په اړه یو ورځنی مشورتي کانفرنس د یک شنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړ شو. دې سیمینار کې د افغانستان د ختیځو سیمو د مدني ټولنو ولایتي شورا د سولې کمیټې استازي او د پوهنتون یو شمېر استادانو ګډون کړی و. په پیل کې د ختیځو سیمو د مدني ټولنو د بشري حقونو د شبکې مشر نعمت الله همدرد چې د دغه کانفرنس تابع یې نیولې وه خبر اعلانو ته وویل
ګډونوال په 15 مختلفو ګروپونو تقسیمو چې د خوځو ونده د مختلفو زاویو نه وڅرل شي او ترڅو موږ وکول شي هغه لازم لارې چارې چې څنګه وشو دغه رول ته قوت وو بخو دغه پاکل باندې دا څرل کیږي او دغه پاکل باندې د دوستان نظر ته ټولېږي او بعد هغه یو پریکلې جوړیږي دا به د دوی په واسطه تایریږي او بیا به سولې علي شورا ته سوال کیږي
د ننګرهار پونتون د حقوقو پونځي استاد په هندوی منګل شیرزاد وایي چې یو مور دا توان دی لري چې خپل بچی ته د سولې درس ورکړي او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي
مور لمنه د سولې او امنیت لپاره بهترین زیری چې مور خپل اولاد پوهیږي چې ته به شریر نه یې ته به جنگجوی نه یې ته به صلح غواړي ته به امنیت غواړي ته به محبت لري د اولو سره دغه چې د په وجود کې دا تقویه کړه د دې حالت او د دې تاثیر په اجتماع راځي او د اجتماع تاثیر بیر اخره په بینالمللي ټولنه او په نړیوال کچ باندې رامنځته کیږي
د نسیمې سید په نوم یو میرمن وایي چې که په لرو پرتو سیمو کې په کورنیو کې ښځې د سولې په اهمیت وپوهول شي په ټولنه کې سوله او امن راتلی شي
لکه څنګه چې یو کورنۍ وړه ټولنه ده همدغه ټولنه لویدې شي همدغه ماشومان ټولنې ته وړاندې کیږي او ورو ورو دا ټولنه غټیږي او پراخه کیږي لکه څنګه چې یو ماشوم په کور کې سالمه تربیه په سوله کې لوی شي هغه کولی سالمه ټولنه جوړه او دا کار ښځه او مور کولی شي
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر نوراغا ځواک وایي چې تر هغې په افغانستان کې امن نشي راتلی سو پورې چې د سولې په عالي کمیسون کې به طرفه او پر وطن مین خلک ونو ګمارل شي
تر هغه پورې چې دغه یو جانبه شورا شتون لري موږ ځوانان په دې باور او عقیده ستو چې صلح ناشونی د چدل تر منځ شي زمنګ هیله او غوښتنه ده چې د ملي شخصیتونو او ملي څیرې را مخې ته شي چې په غیر د افغانستان ټول خلک یو باور او اعتماد ولري
د دغه کانفرنس جوړونکي وایي چې ورته مشورتي کانفرنسونه به د افغانستان په شپږو زنونو کې جوړیږي چې د خلکو نظریات به راټولوي او بیا به د سولې د عالي کمیسون له مشرانو سره شریکوي او د خلکو د نظریاتو په رڼا کې به د سولې د راوستو لپاره لاس په کار کیږي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د امن لپاره د ښځو کردار په دغه اړه د شوي سیمینار راپور تاسو د باز محمد عابد نه اورېدو او اوس د بهیر امیری په واسطه د سندره تاسو ټول لپاره
خندا کے مزہ ستا
ستاپ ادا کے مزہ ستاپ خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزہ مزہ ستاپ حیا کے مزہ ستاپ خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزہ جانانا ستاپ حیا کے مزہ
بهر امیری پاواز سندر تصور دا اوس یو راپور او دغه راپور دی د اشنغر د گنو او ګوله پاړه باندې اشنغر د خیبر پختونخوا یو ډیره خسته سیمه چې ډیره زرخیزه زمکه لري او دغه ځای گنی او ګوله ډیره مشهور دي. دغه راپور اورو چې موږ د پاره اسرارتل جوړ کړی
ګولې غاڼې چې د زمیدارو لپاره کارخانه هم ده د غي د معاش لار هم ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور د دې سیمې خلکو سره پر روزګار هم وي. په دغه غاڼې کې د کار کوونکو سره خبرې هم کوو. کاکا خپل ځان را سره ول راو پیژنې.
اخ جی زما سلطان نوم دی او د پدل غفور خان ناظر یم.
غاڼې خو جی په ختمې دوه زګ دي
چې او زراتو کې زمونږ ډېر کمی راغلي دي. مخکې و زمونږ ډېر تکړه زراتو د دارو د درملو د خاورو د تخمونو هر څه بیا کوله نو زرات ورو زمونږ په کمزورې دي خو میلیون دغه سیال چې ملول له بس ودرې دل او د غانو ریواډ دیا شو جنریټر ډېر شي بس په هر یو کلی کې دوه درې جنریټر لګیا دي ټول تقریبا په یو کړي باندې تقریبا 12 کسان برابر دي.
دغه 12 کسان څه څه کارونه کوي؟ د غانو د پټین راواخله تر ګوډي وستو پورې کم کم کوي.
پټي د غانو نه راواله نو دوه کسان خود لګیا وی غني وروړي په جنریټر کې را چلیږي. دوه کسان لا اور بلې دا دوه کسان چې کم دي دا پیړ ماري کوي دا یو ګوډي دې دا ګوډ روباسي دا بابا دې دوه کسان دا پوګ لري دا دغه کسان دي. په دې
ما واغه پیرمارانو سره خبره کو چې دغه غنی په جنریټر کې ورکی چې دغه رائے هم واخلو.
معلوم شه په لاره او دا تر چې موږ کوونو دا تقریبا 45 منټ کې یا نیمه ګنټه کې ډکی کیدا ډیر پس بس مزدوري دا بس کوه لګیا یو
څومره مزدوري ته ملوي
یا دا په یو دا 200 روپے ملويږي دروازه پنده پوره ډکو
خپل نوم راته والا رور ور بلوي او د سونه وخت نه لګیا
نیمه ګنټه کې دا درو ګنټو کې دا پور بخي خیال زمان مينو دي
دروازه سو پور نه بخوي
پنځه ګرمه کې وګرانه
جمعی که بیا خیلی لگ
پا گانه که او کس داسه ساتله که گی درنو ریدون کچه اغا گول رو باسی اغا تا گولی وی زمانگ اغا ملگره ناسته خپل نوم را تا واخلا او لگ دا دغی گول پاک لرا تو وی چه پا دی بانه سنگ پویگه چه دا گول اوس پا خشوه دا بار نخلق راشی اغی چه کم دیت زان لسوکسا بونه جوڑی سوکسا جوڑی
خجی زمان پیدا محمد نوم دی دا خوش دل تجیب ما سر سوک وقت نور موالی و پیش دا سی مخ کزنگ مشران آغی سر و ما وحالو لی پا دی گول از پیش و ما تا اندازه لگی چه دا اوز گول شو اوز گول نده او باقی تاسو دا سابونه حبر او کنن آغا خوار سلی نیشو جولو دی بغیر زمانگ نه کل پکڑی که دا پور تیار شو منگ اتری تر آوا چو دا گول منگ گول لو دا اتری دا غال گنده شی ابیا منگ پرمبی رو گرو او پا آغا تخته او تک و سابونه تی جولو
پا گانه که روایت دا همو چه مسخوتن با ملگری یاران راغ لل گنی به چوپل گول به خوڑلی او دا مسخوتن پا جیمی که با اور تناس تو تپی چار بیت بی که ولی دا امن یو ماحول با زمانگی و قدرمون مشر زمانگ سره دیخ پل پیجنگلی را سرو که او دا روایت نن هم شتا و کنه او سمر نقصان مکرد و سمر گتم کرد
شهزاد منوم دیتل سه دلت با مشران برات لیل مازیگر بدا ملگری دا کار نفاریخ شو دا شان نمونگ برا لیل نور مشران برا لیل او دا خبر اتر بدا پل دا پختون کلتور چیسا خبر با با کشران و مشران و نزده کولی دا شیز حد پوری مشینی شو دا دیگه حسن ختم شو دا منگا یو والی چه دی ناغی که دیر کمیر آغی منگا دی که اگه ناس تا پاسته نکو دا منگا نم پاته دا سا منگا می سا گانه چه کم حسن و نا حسن آغا شان دینشتا
دا دی سیمی و سیدون که هم دا وای چه دا زمونگ دا پارا یو خواک یو روایت تی زمونگ دا معاش لار هم دا و دا دی ترسنگ زمونگ دا پارا حجره هم دا چه ملگری ورت را غوندیگی او دا شان زمونگ دا مینه او زمونگ دا رورواله دا غا سفر پا دی بانده روان دی اصرار تل مشال ریڈیو هشنغر
دا مشال مرکه دا مهم و شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اور دل کو مشال رادیو هر ورځ تاسو د پران نه ساته خبرونه لري په دا خبرونه کې تاسو ته د سیمې د سیاست اقتصاد دغلتا د امنیت او د ژوند د ټولو اړخونو باره کې تاسو ته معلومات درکې مونږ تاسو د پاره کلتوري خبرونه هم لرو او تاسو د ستونزو په اړه باندې پروګرامونه لرو خو تاسو د پاره مونږ سندرې هم ساتو او اوس د نزیر اقبال په واسه دغه سندره
زبائل کا تحت شیر زان تو سیزل کل زوانی